द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړم سی اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وریډیو ده د جمعې ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې په منیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی مازیګر 5 بجې افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن کې دروځي 9 بجې سوی دی خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانه یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې شرغ لاست ویو مهمو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو خو اول غوښتي د خبرونو سرټکو ته
پاکستان په ملګرو ملتونو کې د تندره ډلې جیش محمد د نړیوالې ترهګری ډلې د منلو مخالفت کوي خو د ملګرو ملتونو لخوا پرون د بلې تندره ډلې جماعت الاحرار د ترهګر تنظیم منلو هرکلی کوي
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د دغې پریکړې ستاینه شوې ده د خارجه دفتر تر مخه ملل متحد سلامتیا کونسل دا ګام د پاکستان په سفارش پورته کړی دی
افغان حکومت د پاکستان هغه پرونی تورونه په سخت سره رد کړی دی چې وایي ترهګر ډله حکانی شبکه افغانستان کې وجود لري د صدر غنی ویان نجیب آزاد ګواښ کړی داسې تورونه به وزن نور هم خراب کړي
او د نړۍ شل مالدار ملکونو مشران د جرمني په هیمبرګ ښار کې راغونډ شوي دي چې پکې نړیوال مشران د ترهګرۍ پر ضد کوششونو موسمي بدلون او په یو شمیر نورو مسلو باندې خبرې کوي
اواز د خبرونو تفصیل
د پاکستان خارجه وزارت د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا جماعت الاحرار تندره بډله د ترهګرو په فهرست کې شاملولو فیصله هرکلی کړی دی امنیتي شورا تیره ورځ جماعت الاحرار ډله د ترهګرو فهرست کې اچولی او د دې ټولې اساسي منجمد کړي او د دې په مشرانو یې بندیزونه لګولي دي جماعت الاحرار تندره بډلې د پاکستان قبایلي سیمو او یو شمېر نورو برخو کې په وروستیو کې د ترهګر او خونړو پیښو ذمواري په خپل سر اخیستي پاکستان د دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د تندره بډلې جیش محمد ترهګر ډلې د منلو مخالفت کړی
د افغانستان حکومت د پاکستان هغه تورونه په سخت رد کړی دی چې وایي ترهګر ډله حکانی شبکه په افغانستان کې وجود لري افغانستان صدر اشرف غنی ویان نجیب الله آزاد ویلي دی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد د ګډو عملیاتو په اړه کړې ژمنې څخه سرغړونه وکړي نو افغان حکومت به له چین او امریکا څخه ترلاسه شوې ژمنې په لړ کې په پاکستان فشار راوړلو او د ستراتیژیکو د قطع کولو غوښتنه وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویان نفیس زکریا د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د یوې خبري غونډې په مهال وویل دا مهال په پاکستان کې القاعده او داعش ډله او د طالبانو تحریک په پاکستان کې شتون نه لري خو په وینا یې هغه سیمو کې چې افغانستان حکومت په کنټرول کې نه دی الته فعالیت کوي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی قومي امنیتي غونډې مشري کړي چې پکې په قومي امنیت خارجه تګلارې او سیمیز او نړیوالو مسلو باندې خبرې اترې شوې دي د وزیر اعظم دفتر ویلي دي نواز شریف وایي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال ملکونو په اولنی صف کې ولاړ دی د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په امن کې دلچسپي لري او دا چې دا د پاکستان په ګټه دی
افغان چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او افغان حکومت د مخالفې هغې وسلوالو نښتو کې سلیل وس جنګیالي وژل سوي دي او ولس نور ژوبل سوي دي افغان حکومت ویلي دی داعش وسلوالو په ضد یو ځل بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې عملیات پیل کړي دي د جمعې په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت له لورې مطبوعاتو ته لیږل سوي یو بیان له مخه د حکومت مخالفه جنګیالیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په تیرو یو شوارزو کې د ننګرهار پکتیا کاپیسا خوست کندهار المند او نورو بلابلو ولایتونو کې پلسوی دي د افغانستان د دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې دا غن شتو کې د حکومت مخالفو وسلوالو ته درنه زیان رسولي
د نړۍ شل مالدار ملکونو مشران د جرمني په هیمبرګ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه کوي چې پکې نړیوال مشران د ترهګرۍ پر ضد کوششونو، موسمي بدلون، د مالي مارکیټونو لپاره ضابطو او په نړیواله کچه د غټو ناروغو مخنیوي په سر خبرې اترې کوي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل د زیارت پر ځولي تمه لري نړیوال مشران به د ډیرو مسلو حل راویستو کې کامیابي ترلاسه کړي او په ډیرو به د یو بل سره سمجوتي وکړي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
هامبورګ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په رسیدو حالات ترنګلی و. په پولند کې د ترامپ تود هرکلی شوی و، خو په هامبورګ کې داسې ونه شول، ځکه هلته د جی شل هیوادونو د سرمشریزي د ګډوډولو لپاره په زرګونو کیڼ اړخو لاریون وکړ. د جرمني پولیس د تاوتریخوالي د کابو کولو هڅې کوي، ځکه ویل کیږي چې لاریون کوونکي ښایي کورنۍ وسلې لکه اور غورځوونکي هم له ځانه سره ولري. پولیسو د مظاهرې د کابو کولو لپاره په لاریون کوونکو باندې د اوبو ډبې وویشتل. مظاهرچیانو هڅه کوله چې د غونډې ځای ته د ترامپ د ورتګ مخنیوی وکړي. زیاتو ویل چې دوی په دې ترامپ ته په غوسه دي چې د پاریس د کلایمټ تړون څخه یې ځان وویسته. مظاهرچیان د څو ورځو راهیسې له خپلو کورونو راوتي وه او د ترامپ رسیدو ته په تمه وه. یو لاریون کوونکي په خندا وویل، زما به څه نظر وي، ډونالډ ترامپ د نړۍ د ستونزو د حل په برخه کې یوه سمبولیکه څیره ده، هغه زموږ د دښمنانو یو سمبول دی. هامبورګ له تاریخي پلوه د کیڼ اړخو د مظاهرو مرکز ګڼل کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د مصر یوې سرایي سینا کې موټر بمی چاودنه کې د فوز د یو افسر په ګډون لس فوزي وژل سوی دي او تر شل زیات ژوبل سوی دي. د چارواکو په وینا برید په رافانومي کلی کې د فوز د مرکز سره نږدې چک پوسټ باندې وسو. د پیښې ذمہواري تر دا مهاله چا نه ده منلې، خو په مصر کې د کال 2013 رئیس دایش ډلې عملې کوي چې پکې د مصر امنیت خوندي ساتونکو ادارو په سلګونو چارواکي وژلې دي. تیرو سو میاشتو کې د دایش په مصر کې عیسائی مذهب منونکو باندې سلور لوی عملې وکړې چې پکې یو شمیر خلک ووژل. د مصر د دغه بریدونو وروسته د مصر صدر عبدالفتاح السیسی په هیواد کې بیړنۍ حالت لاګو کو او ټول اختیارات فوج ته ورکړل.
د امریکې خارجه وزارت وایي د روس سره په شام کې د نو فلای زون په سر خبري د هغه یو شمیر لارونه یو دا چې امریکا پی غور کوي. د خارجه وزارت ویاند هیتر نورت د یو پوښتنې په جواب کې ویلي، امریکا په یو شمیر لارو غور کوي، خو دا چې د شام په حق لا د امریکې تګلاره نه ده بدله شوې. خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د شورو پر ویلو، امریکا په شام کې د ثبات یقیني کولو لپاره د روس سره په شریکه طریقه کار پر ځای کولو امکان لارې لټولو لپاره تیار ده، چې پکې نو فلای زون په ځمکه د ډزبندۍ سارنه کوونکي او د بشري حقونو او د بشري مرستو رسولو لپاره ګډه همکاري شامل ده.
په شام کې د کیمیایي وسلو یا زارجن ګیس استعمالېدو د پلټنې کوونکي کمیټې مشر د پنجشنبې په ورځ دا شکایت کړی چې دوی ته د پلټنې کوونکي کې زیات ستونزې رامخته دي، ولې چې ورباندې ډېر د هرې خواسه فشار اچول کیږي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ته د وینا وروسته دغه کمیټې مشر و خبريالانو ته ویلي چې مشتزینه داسې پیغامونه راکول کیږي چې ګنی کده دغه نتیجې یا دغه پلټنې نتیجې د دوی په خوښه نسیرانو دوی به دا نه ومني. دوی دا هم پټاګه کړی دی چې دغه فشار له هرې خواسه ور باندې دی. دغه کمیټې د اپریل په لسمه نیټه د زارجن ګیس برید پلټنې کوي چې پکې د ماشومانو او ښځو په ګډون و اتیا خلک وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري. د پاکستان خارجه وزارت ملګرو ملتونو امنیتی شورا له خوا جماعت الاحرار تون ربډله د ترهګرو په فهرست کې شاملولو فیصله هرکلی کړی دی. پاکستان د دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې په کشمیر کې جنګیدونکو تون ربډلې جیش محمد یو ترهګر ډله منلو مخالفت کړو. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد د ډیو ریډیو خبريال پیر ولا چارا کوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې ستاینه شوې ده. د خارجه دفتر تر مخه ملل متحد سلامتیا کونسل دا ګام د پاکستان په سفارش پورته کړی دی. جماعت الاحرار د لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوی ډله ده او دې تنظیم په روستو کې پاکستان کې د لوی او خطرناک ترهګر حملو پړه په غاړه اغستلې ده. چپکی تیر کال کوټه هسپتال ترهګر برید او سند کې د یوسفی لال شهباز کلندر په مزار شوی دهشتګرد د حمله شامل دي. د ملګرو ملتونو دا فیصله په داسې وخت مخې ته راغلې چې په روستو کې د امریکني سنیټرانو یو مهم پلاوی د پاکستان او افغانستان سفر کړی دی او د دې نه پس د پاکستان او افغانستان لخوا د ترهګرو په ضد ګډ عملیاتو باندې سلاکېدو خبر هم مخې ته راغلې دي. پاکستان تیر کال جماعت الاحرار ترهګر ډله ګرځولې وه او د پاکستان الزام دی چې د دې تنظیم قیادت افغانستان ننګرهار ولایت کې موجود دی او دا چې هم دغلته نه دا تنظیم پاکستان کې د ترهګر بریدونو منصوبې جوړوي او بیا عملي کوي خو هم دغه شانتي تورونه افغانستان هم په پاکستان باندې لګوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پاکستان یو وتلی خبریال او څېړونکي طاهر خان د سلامتیا شورا دغه پریکړه د پاکستان لپاره مهمه بلي.
سرنګي د دې مشکل د دې چیلنجونو د دې مخاونتي خود بد قسمتۍ نه راښکاري چې د افغانستان پاکستان د پاکستان د امریکې هغه تعاون او همکاري دا غیر ډیر زیات کمی دی چې سرنګي د دې مشکلاتو مخاونی سو.
د نړیوال د هم ملګرو ملتونو د پاکستان په خاورو موجود یو شمیر توندرو وړل نړیوال ترهګرو په فیرس کې شامل کړي دي. خو د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو دغه فیصلو پر وړاندې کې د دې تنظیمونو په ضد سختو کاروایو نه کولو په سر د نیوکو سره مخ دي او دې ته د پاکستان دننه او بهر د پاکستان د ریاست د ترهګرې په ضد دوه مخه پالیسی ویلی شي. د جماعت الاحرار په خوانی ویان احسان الله احسان دا وخت د پاکستان د فوج په ولکه کې دي او د ملک یو شمیر سیاستمدارانو دا یره سرګنده کړې ده چې فوج ګنې احسان الله احسان سره څه قسمه نرمي کولی شي او دغه سیاستمدارانو خبرداري ورکړې ده چې داسې کول به د اغه سونو کورونو سره سروب زیاتی وي د چا خپل خپلوان چې د جماعت الاحرار د لاسه وجلی شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت د لواندې نه تر اویاو پورې توندرو وړلې ده ترهګر ډلو په فهرست کې شامل کړي دي. خو د ملل متحد لخوا پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي هند مخالفه جماعت الدعوه مشر حافظ سعید نړیوال ترهګر ګرځولو باوجود پاکستان لا تر اوسه پورې د تنظیم دهشتګرد نه دی ګرځولې او د تنظیم تر اوسه پورې صرف د سار لاندې ساتلې دي او دغه شان شیعه مسلمانانو قتل عام کې ککړ بل یو لا قانون ګرځولې شوی ډلې مشر سره د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ملاقات په سر هم ټول ملک سخت برګون پلیدو کې راغلې دي او د کوټه هسپتال ترهګر حملې د پلټونو لپاره جوړ کمیشن هم د ملاقات د ترهګرې په ضد روان عملیاتو په حق له حکومتي داوو یو لوی سوال ګرځولې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. څنګه چې تاسو ریپورت کې هم اوریدل د پاکستان خارجه وزارت ملګرو ملتونو امنیتی شورا له خوا جماعت الاحرار تون ربډله د ترهګرو فهرست کې شاملولو فیصله هرکلی کړی دی. خو یوه هفته وړاندې د امریکې له خوا چې د حزب المجاهدین کمانډر یا مشر صلاح الدین یو ترهګر ګرځول شوی پاکستان دغه فیصله رد کړې وه. ویلو چې په دوی باندې دا لازم نه ده چې د امریکې دغه فیصله ومني. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دی خپنې غراغلې دی. پیر صاحب سلم شي په خیر علي.
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب. یوه هفته وړاندې پاکستان د امریکې هغه فیصله رد کړې وه چې د حزب المجاهدین مشر پکې ترهګر ګرځول شوی. نن پاکستان خارجه وزارت د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه فیصلې هرکلی کوي چې جماعت الاحرار یې تندره به ډله ګرځولي. څه وینئ تضاد او دوه مخې پالیسي نه ده؟
بالکل دیکھے دس دے سے قوم صلاح الدین ترغر بلل او اگر پدا سے موقع ہو چم موڈیم ڈلتا ہو انڈیا ہند چکم پرائم منسٹر دے او صلاح الدین پاکستان وائی چے دے پا جہاد کے او پا کشمیر پا آزادے کے روان دے حالانکہ اغم دغا کار کے چے التا اوڑی کشمیر تا او التا بے گناہ خلق وجنی او دلته دوی جماعت الاحرار باندې دا تور لګوي چې دوی دلته راځي او پاکستان کې دنه او لکه څنګه پړه چنار والا حمله او شوکو ته والا دا نږدې ورځو کې چې دا چې کوم دي دا فساد کوي او دا غلط کار دی. نو دا یو تضاد دی او دا پاکستان باندې د کتور لګي چې کوم هغه کسان چې په کابل او په کشمیر کې چې جنگي الته ترهګری کوي هغه خودی وایي چې دا ټیک دی او هغه په خلاف خپل خاورې کاروایي نه کوي. موږ ولې دلته صلاح الدین په دوه مورس په جیو ټی وی باندې بیا ښکارا شو چې کله دوی دلته ترهګر و بولو نو مکه چې کله پاکستان کې دن نکیږي بیا دوی وایي چې دا ټیک نه دی او دا ترهګر دی او دوی په خلاف موږ اپریشن کوو. نو دا تور پاکستان باندې ډېر مخکې نه لګي چې دې تفریق کوي ښه او بد ترهګر کې او دا چې کوم بیانونه اوس راغلل دوی چې یو دوی په هر کله ورته وایي چې د مطلب احرار تا او دا بلې مخالفت کو صدا او دین والا چې کوم کشمیر کې دی نو دا مکه تور مضبوطوي او پاکستان یو قسم په خپل دا کنفرم کوي چې او موږ دا فرق کوو چې په کشمیر کې او په کابل کې یا په افغانستان کې چې څوک ترهګرۍ کې هغه به ښه ترهګر دی او هغه جهاد دی او هغه او چې کوم په پاکستان کې کوي هغه بد ترهګر دی. نو دا یو تفریق دی دا پاکستان اول ورځ نه کوي او پاکستان باندې په دې وجه نه دا تور لګي او پاکستان د ټول دنیا وایي چې په کار دی چې دا تفریق دی ختم کی او دواړه ترهګر چې په کشمیر په افغانستان او په پاکستان کې دا ټول یو قسم ترهګر وبولي.
پیر زبر شاه صاحب د امریکای نوې انتظامی لخوا د پاکستان او خاص کر د افغانستان لپاره نوې تګلارې جوړیږي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ستراتیژیک خبرو خبرې اترې هم کیږي او پورستو کې امریکای سلنکارانو په دې ډیر لیکل هم کړی دي د پاکستان افغانستان لپاره تګلار باندې سمره په پاکستان باندې تاسو د ورستو دغه پر مختګونو په بنیاد باندې دباو ویني
چې پاکستان باندې دباو ډیر دی او څنګه تاسو ذکر وکړو دلته پرون هم ډانیل مرکی یو ډیر زور سننکار دی او پاکستان باندې کتابونه هم لیکلي دي او پاکستان جان هاپکن یونیورسټي کې دی اعظم د ویل چې کوم د امریکای او پاکستان ترمنځ ټول نه غټه چې کومه مسله ده هغه د پاکستان دا پراکسي چې ورته وایي چې نور کسان الته لیګل سپیشلی په افغانستان کې خپل سیاسي او سفارتي مقاصد په داسې ډلو په ترو حاصلول چې کوم ترهګر ډلې دي. نو دا څه خبرې بیا وال سټریټ جرنل کې هم نن دا راغلي دي او دا وایي چې دلته هغه یو رپورټ کې او دا وایي چې پاکستان باندې به دوی فشار اچوي او صدر ټرمپ چې کوم دی هغه خوشاله نه دی او هغه دا وایي چې موږ پاکستان ته بلیون ډالر ورکوو او هغه باوجود دوی ترهګر ساتي او موږ مفاداتو ته نقصان ورسوي. نو دا څه د کلو سره داسې څلنکارانو او چې کوم رپورټونه را روان دي هغه نه داسې ښکاري چې پاکستان باندې فشار ډېر زیات دی او دا فشار به زیاتېږي ورځ په ورځ او دلته چې کوم واشنگټن کې موډ دی هغه بدلېږي لګیا دی. نو دا ټول به په فشار او دا موډ بدلول به په تګلاره باندې څومره اثر لري هغه پر دوی ناست دي او فیصله کوي ځنه خلک وایي چې پاکستان سره پوره تعلق نه دی ختمول په کار او ځنه په کې داسې خلک دي هغوی وایي چې نه پاکستان ته سزا ورکول په کار ده او چې حکومت د پالیسي ده هغه پورې چې کله پورې دا پالیسي بدل نه کړي. نو زه وینم چې را روان ورځو کې به چې څنګه دا پالیسي جوړیږي اوس ډېر لږ ټایم دی ورته د اعلان هم کېږي نو پاکستان باندې به دغه څه فشار هم زیاتېږي.
ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب موږ سره خبرو کول.
ډېره مننه.
وایس اف امریکا دی ور ریڈیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا جی و ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو نور هم راپورونه تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو خو وس د افغانستان د اړخسي راپور چې د افغانستان حکومت ویلي دی د پاکستان هغه تورونه چې دوی په سخته باندې ردوي چې وایي تر هغه رډله کاني شبکه په افغانستان کې وجود لري دا خبره د افغانستان د صدر اشرف غنی ویان نجیب ال آزاد کړی ده ویلې دی چې که پاکستان د ترګری په ضد د ګډو عملیاتو په اړه کړي ژمنې ځخه پر شا کیږي نو دوی به د چین او امریکا زه ترلاسه سوی ژمنو په لړ کې په پاکستان باندې نور فشار اچوي دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نفیس زکریا تیره ورځ ویلي وو چې په پاکستان کې د القاعده داعش ډلې او طالبانو تحریک شتون لري خو دوی د افغانستان هغه سیمې چې د حکومت په کنټرول کې نه دي هلته موجود دي په دې اړه نور تفصیلات اکمل روان په راپور کې
افغان حکومت دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت دی ورستیو سرګندونو په خبرګون کې ویلي پاکستان کې دی تر هرګرو لشتون څخه هیڅ ګینکار نشي کولای او په هغه هیواد کې تر هرګرو ډلو موجودیت نه یوازې افغان حکومت بلکې د نړۍ سیمي او آن دی دغه هیواد جګپړو ملکی او فوزی چارواکو ته هم سرګند دی دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت ویان نفي ذکریا تیر دی زیارت په ورځ په یوې خبري ناشته کې ویلي د ایش ډله القاعده او دی طالبانو شبکه د محل په پاکستان کې شتون نه لري او په هغه سیمو کې چې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دی فعالیت کوي خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان نجیب الله آزاد ویلي د پاکستان د حکومتي چارواکو ترمن همغږي شتون نه لري د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د استخباراتو پخوانی مشر حمید ګل او یو شمیر لیکوالانو په خپلو خبرو کې په ډاګه ویلي چې تر هرګرو روزنه او پلنه یې په خاوره کې شوې او لا هم روانه ده نجیب الله آزاد وویل دی چین او امریکا په منځګړیتوب پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې نه یوازې د کرښې هغې غاړې به د پاکستان فوج د امریکا تر څار لاندې د ترهرګرو په ضد فوځي عملیات کوي بلکې د افغان حکومت د اسناد او شواهدو په اساس به د کراچۍ پیښور کویټي پنجاب او میرم شاه په نورو هغو سیمو کې چې ترهرګر موجود دي د افغان حکومت د شواهدو په اساس به د پاکستان استخباراتي ادارې د ترهرګرو په ضد عملیات ترسره کوي دی جمهور رئیس ویان نجیب الله آزاد دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت دی ویان نفیس ذکریا دی ورستیو څرګندونو په خبرګون کې زیاته کړه کدی پاکستانیو چارواکو دی تیری ورځی څرګندونې چې په هغه هیواد کې دی تر هرګرو دی نشتون په اړه یې کړي بیا تکرار شي دی چین او امریکا متحدو ایالاتو څخه به دی پاکستان په اړه اخیستل شوي ژمنو ته به زیان ورسیږي
هغه
همدارز نجیب الله آزاد له تاجکستان او قرغیزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د غزولو د کاسا زر پروژې د غونډې د پایلو په اړه وویل چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان مشرانو په یوې درې اړخیزه غونډه کې د ټولو هغو پروژو لپاره چې منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره نښلوي د افغانستان امنیت او ثبات اړین بللی او په دې اړه یې د همکاریو ژمنه کړې. پاکستانی چرواکو په داسې حال کې د بیلابیلو ترهرګرو ډلو شتون په خپله خاوره کې رد کړی او افغان حکومت بیا په هغه هیواد کې د ترهرګرو ډلو شتون ادعاوی کوي چې د اقتصادي چارو د یو شمېر افغان شنونکو په وینا که د افغانستان امن لپاره کوټلي اقدامات د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا ترسره نه شي، د افغانستان د لارې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا هیوادونو ته د بیلابیلو سترو اقتصادي پروژو چارې به له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې غبانی اوري. پاکستان کې اوس هم اکثر ډېرې ښځې د کورنۍ تشدد سره مخ کیږي، خو ډېرې کورنۍ پکې او ډېرې ښځې پکې د تشدد دغه پیښې مخې ته رانوړي او هغه په کورونو کې غلې پاتې شي. په وروستیو کې د کورم ایجنسی پاړه چینار کې یوه کونډه ښځه چې نوم یې زاهده بیبی دی، هغه اوس هم د خپل ژوند لپاره کوششونه کوي او هغه د خپل ژوند د کوششونو په وخت هغې خپل ژوند د لاسه هم ورکړی دی. په دې باندې تیزاب اچولی شوی و، د دې په درې کلنۍ لور باندې هم تیزاب اچولی شوی و چې دا وخت د پیښور په یو هسپتال کې ده. دغه شان په وروستیو کې دغه یو شمېر نورې پیښې هم رامنځته شوي دي. خو په پاکستان کې د دې لپاره که څه هم ځینې قانون سازی شوي دي او ځینې په پارلمان کې دي، خو تر اوسه پورې په هغې باندې کوم عمل هم نه کیږي. رپورټ پې د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال حمیدالله راکبی.
د نوخار الماس بیبی په دې شپږو میاشتو کې څلور شپېتمه زنانه ده چې کور والا وجلې ده. الماس بیبی خپل لیور سوځولې وه او لس ورځې پسې جون بیلو. د دې تر څنګ د کورم ایجنسۍ په ځوانې کونډې زاهده بیبی او د هغې په درې کلنې لور هم خپل لیور تیزاب اړولي او دا نیمځالې کونډه سره د خپلې لور د پېښور په یو روغتون کې مرګونې ده. په تېرو شپږو میاشتو کې دریش پښتنو ښځو د خودکشۍ او ځانوژنې راپورونه هم په مطبوعاتو کې راغلي. خدا عورت فاؤنڈیشن کارکون کے سائمہ منیر وائی چې داسې زنانہ او جل شي او بیا ورلا د خودکشی رنگ ورکړ شي.
دغه پوره پرنه نو چې کله دا کیږي نو هغه هر کس چې د خځې سره دا کور رشتہ دار دی، دا مطلب ریلیشن شپ کې شامل دی، دا ټول چې دی دا کې راځي. نو کم از کم 60 کیسه د مرډر دی د شپږ
جوبل شی خو په کورنۍ تشدد کې تمام وجل شو یا جوبل شو زنانه او کرش میرا مخته په پښتنه ټولنه کې راتلل ګران دی. دا یوازې هغه شمېرې دي چې په اخبارونو کې راغلي. څېړونکي وایي دا بوږنوونکې شمېرې د هغه خلکو په مخ سپېړې دي چې په پښتنه معاشره کې په زنانه او د کورنۍ تشدد د چلن نه انکار دي. د کورنۍ تشدد د مخنیوي صوبایي قانون د څو کالو راسې د لانجې سره مخ دی. د اسلامي نظریاتي کونسل د اعتراضات وروسته اوس صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د ایم پی اے راشد عرفت په مشرۍ کې یو نوی قانون تجویز کړی او د وومن کاکس مشره میراج حماین وایي دا بل به اوس په راتلونکي سیشن کې اسمبلی ته راځي. حسین مامونیر وایي د دغه ترمیمي بل مندرجات تر اوسه د زنانو د حقوقو د څارنې د سازمانونو نه پټ ساتل شوی دي او دوی امید نه لري چې دغه بل به قوي بل وي.
مذہبی جماعت جوڑ کرے دے مذہبی جماعت مطلب منی مچے دا سکی دا مطلب
په پنجاب او مرکزی سطح د قرآن تشدد په بل متعلقه حکومتونه د سخت فشار لاندې راوستي وو، خو په پښتونخوا کې د این پی او د پیپل پارټۍ د حکومت راسي یو حکومت هم په دې قانون د راپورته کېدونکو فشار وړاندې همت نه دی ښودلی. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے یوار بیا دا خبرونو لنڈیز در توڑان دکھو. اول غرش سی دا خبرونو سر ٹکو تھا.
پاکستان پو ملگرو ملتونو کی تندربا ڈلی جیش محمد د ترهګری ډلې د منلو مخالفت کوي، خو د ملګرو ملتونو لخوا پرون د بلې تندربا ډلې جماعت الاحرار د ترهګر تنظیم د منلو هرکلی کوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې ستاینه شوې ده. د خارجه دفتر تر مخه ملل متحد سلامتیا کونسل دا ګام د پاکستان په سفارش پورته کړی دی.
افغان حکومت د پاکستان هغه پرونی تورونه په سخته سره رد کړی دی چې وایي ترهګر ډله حقانی شبکه افغانستان کې وجود لري. د صدر غنی ویان نجیب الله آزاد واش کړی داسې تورونه به وزن و رحم خراب کړي.
د نړۍ شل مالدار ملکونو مشران د جرمني هیمبرګ ښار کې غونډه کوي چې پکې د ترهګرۍ پر ضد کوششونو او موسمي بدلون په سر په یو شمېر مسلو خبرې کیږي. د دغه غونډې په وخت باندې د مظاهرینو او پولیسو ترمنځ انخطې هم شوي دي.
اواز د خبرونو تفصیل.
د پاکستان خارجه وزارت د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا جماعت الاحرار تندروا ډله د ترهګرو په فهرست کې شاملولو فیصله هرکلی کړي. امنیتي شورا تیره ورځ جماعت الاحرار ډله د ترهګرو فهرست کې اچولي او د دې ټولې اساسي یې منجمد کړي او په مشرانو یې ورلا بندیز سفری بندیزونه لګولي دي. پاکستان تیره هفته د امریکې لخوا د هند ولکې لاندې کشمیر کې جنگیدونکو تندروا ډلې حزب المجاهدین د مشر صلاح الدین یو ترهګر مشر ګرځولو فیصله رد کړې وه او ویلو پاکستان په دغه فیصله عمل کولو پابند نه دی. د دې وړاندې پاکستان څو ځله په ملګرو ملتونو کې د تندربا ډلې جش محمد ترهګر ډلې د منلو مخالفت کړی.
د افغانستان حکومت د پاکستان هغه تورونه په سخته رد کړی دي چې وایي ترهګر ډله حقانی شبکه په افغانستان کې وجود لري. افغانستان صدر اشرف غنی ویان د نجیب الله آزاد ویلي دي چې د پاکستان د ترهګری په ضد د ګډو عملیاتو په اړه کړې ژمنې څخه سرغړونه وکړه، نو افغان حکومت به له چین او امریکا څخه ترلاسه شوي ژمنې په لړ کې په پاکستان د فشار راوړلو او د ستراتیژیکو کتو کولو غوښتنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویان نفیس زکریا د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د یوې خبري غونډې په مهال ویلي چې په پاکستان کې القاعده داعش ډله د طالبانو تریک شتون نه لري او ویلي چې افغانستان هغه سیمه چې حکومت په کنټرول کې نه دی هلته وجود لري. او هم افغانستان کې افغان چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او افغان حکومت د مخالفو یاغي وسلوالو نشخطو کې سلیرویس جنگیالي وژل شوی دي او ولس نور ژوبل دي. افغان حکومت ویلي دي داعش وسلوالو په ضد یو ځل بیا د ننګرهار په هسکمینه کې عملیات پیل کړي دي.
د نړۍ شل مالدار ملکونو مشران د جرمني هیمبرګ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه کوي چې پکې نړیوال مشران د ترهګرۍ پر ضد کوششونو، موسمي بدلون، د مالي مارکیټونو لپاره ضابطو او په نړیواله کچه د غټو ناروغو مخنیوي په سر خبرې کوي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل د زیارت پر ورځ ویلي تمه لري نړیوال مشران به د ډیرو مسلو حل راوستو کې کامیابي ترلاسه کړي او په ډیرو باندې یو بل سره سمجوتي وکړي. که څه هم د موسمي بدلون او تجارت په سر یو اتفاق ته رسیدل غیر یقیني دي. امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ماحول خرابونکو گیسونو را کمولو لپاره د کال 2015 پیرس نړیوال تړون نه د امریکای وستو را هسي د نړیوال مشرانو سره اتفاق نه لري. نوموړي د نړیوال تجارتي تړونونو په سر هم تر ټولو اول امریکا په تګلارا یقین لري.
د مصر په یو سرایي سینا کې موټر بمې چاودنه کې د فوج د یو افسر په ګډون 10 فوجي وژل شوي او تر شل زیات ژوبل دي. د چارواکو په وینا برید پارافانومي کلی کې د فوج د مرکز سره نږدې چک پوسټ باندې سوې دي. د پیښې ذمہواري تر دا مهاله چانه د منلې، خو په مصر کې د کال 2013 راهیسې داعش ډلې عملې کوي چې پکې د مصر امنیت خوندي ساتونکو ادارو په سلګونو چارواکي وژل دي.
د امریکای خارجه وزارت وایي د روس سره په شام کې د نو فلای زون په سر خبرې د هغه یو شمېر لارونه یو د چې امریکا پی غور کوي. د خارجه وزارت ویان دی هیتر نارټ د یو پوښتنې په جواب کې ویلي امریکا په یو شمېر لارو باندې غور کوي، خو دا چې د شام په حق له د امریکای تګلاره نه ده بدله شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري او اوزو بلوچستان ته. هلته د انتخابی کمیشن ایالتی مشر نعیم مجید جعفر ویلی دی چې په بلوچستان کې که څه هم د ښځو شمیره زیاته ده، خو په بوټونو کې د دې شمیره د سړو په نسبت کمه ده. نوموړي ویلي چې په بلوچستان کې ښځو ته د ووټ زیات حق ورکولو لپاره دی خپل کوششونه جاری ساتلي دي، چې هغه ښځې چې ورسره قومي شناختي کارډونه نه وي دوی ته شناختي کارډونه ورکړل شي او ورته د ووټ حق هم ورکړل شي. نور حال پی د کوټې نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې د ټول ټاکنو کمیسیون وی چې د 2013 د عامه انتخاباتو لپاره د ووټونو د لیکلو لړۍ دوام لري. د دوی له خولې چې په 2013 کې د عامه انتخاباتو لپاره تر اوس مهاله پورې 15,000 ووټونه ثبت کړل شوي دي، چې د تیر 2013 د عامه انتخاباتو په پرتله باندې 400,000 ووټونه زیات شوي دي. په دوی کې د نارینه وو شمیره 22,200 ده او د ښځو شمیره بیا 15,200 ده. د بلوچستان د عامه انتخاباتو د کمیسیون مشر نعیم مجید جعفر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د روانو انتخاباتو لپاره په بلوچستان کې د ښځو په ووټونو کې 1,01,000 ووټونه زیات شوي دي، لاکن د ښځو په پرتله باندې د سړیو بیا 2,46,000 اضافه شوې ده.
د بلوچستان کې کله د مشکل پاکستان کې دا مسله لرو چې ښځو غو شناختي کارډونه نه جوړو، مش په خپل نه جوړو. دا اوس تعلیم کمی ته وایا یا بل مطلب قبایلیت وایا چې دراټ وایا د شین وایا په دا وجه مطلب ښځو ته لږ شاته کړی دی.
الیکشن کمیشن وی چې په عامه انتخاباتو کې د ښځو د ووټونو د زیاتولو لپاره دوی هلې ځلې پیل کړې دي.
اوس الیکشن کمیشن په دا شی باندې نوټیس اخیستی دی. اوس موږ په خپل ډسټرکټس کې ډسټرکټ ووټرز ایجوکیشن کمیټیز جوړ کړی دی. په هغه کې هر مطلب واک آف لایف کسان مشخص دي، ښځې هم پکې شته. اوس موږ کوشش دا دی چې مطلب موږ به د خلک باندې به کمپین به وچلو چې دوی خپل ښځو د شناختي کارډونه جوړ کړي او د ووټرز لیست کې د اندراج په وکړي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وی چې د روان 2013 لپاره په عامه انتخاباتو کې په ټوله پاکستان کې 9,40,000 ووټونه ثبت کړل شوي دي. په دوی کې د نارینه وو شمیره 5,45,390 ده، لاکن د ښځو غ 4,42,200 ده، چې د نارینه وو په پرتله باندې 1,40,000 کمې دي. د بلوچستان الیکشن کمیشنر نعیم مجید جعفر وی چې په عامه انتخاباتو کې د درغلوی د مخنیوي لپاره دوی ځانګړي ګامونه په پام کې نیولې دي.
موږ په پولینګ سټیشنز باندې کیمرې هم لګو او موږ مته هارډ ډیوایسز هم لګو چې هغه اواز هم چیک کړي د کشن کاروین شروع کړی دی اور بوګس ووټنګ چې کیږي د دوپاره اوس یو قانون جوړیږي غلط ووټنګ بوګس ووټنګ د مشرق مول سه ان شاء الله مطلب الکترونیک ووټنګ مشین الیکشن کمیشن تقریبا داسې زر دوه زر مشینان د اخیستی دی هغه موږ اوس مطلب یو بای الیکشن کې استعمالو ګورو چې د موږ ته فایده ورکوي نه ورکوي
د پاکستان د انتخاباتو کمیسون اټکل کوي چې په پاکستان کې د ښځو شمیره زیاته ده لکن خود دې اوټونه کم دي د دوی له خولې چې د دې ثبوت به د روان کال د ترسره سوي د سرشمیرنې د راپور وروسته به راڅرګنده شي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا
وی او ای ډیوا
تاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
کومندنو سپو شپک سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ ورسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو به وشيرين پروګرام هم کته شي
وی او ای ډیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټي وي یې وګوري
او په ویب پاڼه ولولې
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه ده خبرونه لیا د عوام لري د نړۍ شل مالدار ملکونو مشران د جرمنی په همبرګ شار کې دوه ورځنی غونډه کوي چې پکې نړیوال مشران د ترګری په ځد کوششونه موسمي بدلون د مالی مارکیټونو لپاره ضابطو او په نړیواله کچه د غټو ناروغي مخنیوي پر سر خبري کوي هم په دې غونډې په ځد کې مظاهره هم سوی او مظاهرینو او د پولیسو ترمنځ شخړو کې په درجنونو خلک ژوبل سوی هم دي نور تفصيلات تاسو ته د مجاهد جواد پر راپور کې وړاندې کوو
د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو دغه غونډه یوې خوا او بل خوا په زرګونو لارونکوونکو د همبورګ په واټونو کې لارونونه وکړل همبورګ ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر رسیدو حالات رنګلی و په پولند کې د ټرمپ توت هرکلی شوی و خو په همبورګ کې داسې ونه شول ځکه هلته د جیشل هیوادونو د سرمشریزي د ګډوډولو لپاره په زرګونو کیڼ اړخو لاریون وکړ مظاهره چیان د څو ورځو راهیسې له خپلو کورونو راوتي و او د ټرمپ رسیدو ته په تمه و مظاهره چیانو هڅه کوله چې د غونډې ځای ته د ټرمپ له ورتګ څخه مخنیوی وکړي زیاتو ویل چې دوی په دې ټرمپ ته په غوسه دي چې د پاریس د کلایمیټ تړون څخه ځان وویسته د جرمنی پولیسو د تاوتریخوالي د کابو کولو هڅه کوله ځکه ویل کیږي چې لارونکوونکي خایي کورنۍ وسلې لکه اور غورځونکي له ځانه سره ولري پولیسو د مظاهرې د کابو کولو لپاره په لارونکوونکو باندې د اوبو ډبې وویشتل یو لارونکوونکي په خندا وویل
زما به څه نظر وي ډونلډ ټرمپ د نړۍ د ستونزو د حل په برخه کې یو سمبولیکه څیره ده هغه زموږ د دښمنانو یوه نښه ده
همبورګ له تاریخي پلوه د کیڼ اړخو د مظاهرو مرکز ګڼل کیږي د جرمني صدر اعظم انګیلا مارکل وویل جرمنی ته د ټرمپ له رسیدو څخه یوازې څو ساعته مخکې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمنی د سوداګرۍ د ګټې له اندازې نه د ټرمپ شکایتونه ښایي له امریکا سره اقتصادي جګړه رامنځته کړي همبورګ همدارنګه ټرمپ ته دا چانس ورکړ چې د شمالي کوریا او د چین د اوسپنې د ټیټي بیې په اړه د چین له ولسمشر زی جنګ پینګ سره هم خپلې اندېښنې شریکې کړي
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په وزیرستان شمالي وزیرستان کې د غلام خان سرحدي لار تر اوسه پورې نه د پلان استل شوی او چارواکو د دې لپاره یو خاص تاریخ هم نه دی ورکړل چې دا به کله پرانیزی. خو چارواکو د دې وړاندې ویلو چې زیات امکان دی چې دا د جولای د میاشت په نیمای کې د تګ راتک او د کاروبار لپاره بیرته پرانستی شي. رپورټ پی د سیمینا د ریډیو خبریال عدنان بیټنی راکبی.
چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان غلام خان تجارت لاره د میاشت کې پرانستل کیږي. دا تر هغې درې کاله وروسته چې ضرب عذب عملیاتو پر مهال تړل شوې وه. د لارې د پرانستو غوښتنه شمالي وزیرستان سیمه ییزو خلکو په شمول د پولې پورې غاړې افغانستان خوست سیمې خلکو هم له سختي سره کوله. غلام خان لاره د افغانستان سره د تورخم او چمن وروسته اقتصاد لپاره انتهایي زیاته مهمه شمارل کیږي او د پولې دواړو غاړو ته میشت پښتنو سل په سله او یوازې د شمالي وزیرستان شپېته فیصد خلکو کاروبار تړلی ده. د ډیوا شمالي وزیرستان سفر پر مهال ولیدل چې د امریکا په مالی مرسته د غلام خان سړک پروژې کار سرته رسیدلی و او انتظامیه لخوا ځای په ځای چیک پوسټونه هم لګول شوي وو.
ضرب عذب عملیاتو وروسته که څه هم دلته کې حکومتي چارواکو وینا نقصان هم شوی دی، خو هغې باوجود اوس ترقیاتي چارې روانې دي. په دغې چارو کښې تر ټولو نه غټه چار چې کومه شمارل کېږي په حکومتي کچه یا په ملکي کچه یا په نړیواله کچه، هغه د غلام خان بارډر لاره ده. دغه لار د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې چې کوم بنو ضلع ده له هغې نه نږدې 70 کیلومتره موقعیت لري افغانستان بارډر ته، او دغه لار چې دغه پاکستان د ساوت ایشیا چې کوم رشیا ده هغې سره میلاو کوي.
شمالي وزیرستان خلکو د غلام خان لارې د پرانیستو هرکلی کړی او ویلي دې سره به سیمه ییز اقتصاد وده عمومي. د شمالي وزیرستان یو سیمه ییز کاروبار کوونکي نورخان وزیر ډیوه ته وویل که څه هم د غلام خان لارې د پرانیستو فیصله شوې، خو زیاته کړه چې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال لمن زوړل شوی د شمالي وزیرستان سیمه ایزو خلکو اقتصاد مرکزونه لا نه دی په ځای کړی شوی.
70% د کین د مش کاروبار چې دای د نارت وزیرستان د میر د افغانستان سره تړل شوی دی، خو میر ډېر رسول نه سنتای او میر د زربیزر نه سیمه زپل شوی نه د مش کاروبار کچر دا ترانزټ لیا کولا شو د مش زونون چې کیم دي کیم بیروزګار دي هغه روزګار شي په ولې چې دغه سره ډېر زیات روزګار به لکه 100% روزګار به تقریبا بحال شي.
غلام خان لاره کال 2014 کښې تر سره شوي ضرب عذب عملیاتو په وجه تړل شوې وه. که څه هم حکومتي چارواکي د عملیاتو د کامیابۍ دعوی لري، خو اوس هم وایي غلام خان لاره به د یوې اونۍ لپاره په ټرایل بیس یا په عرضي طور د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د شمالي وزیرستان مدني ټولنې یو فعال غړی او د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو ټولنې نېشنل یوت ارګنایزیشن چیرمین محسن داوړ وایي د لارې د پرانیستو سره په تورخم او سمن بارډر د ګاډو تګ راتګ رش کم سي او په دې لاره به اقتصاد سرچینې سیوا شي. هغه وویل حیرانتیا خبره اوس هم دغه ده چې مکمل امنیت دعوا په ځای کولو وروسته هم حکومتي چارواکي دغه لاره په ټرایل بیس پرانیزي. هغه وویل که چېرې حکومت دغه لارې په پرانیستو کې کامیابه نه شو نو بیا به څه کوي.
مونږ دې ته خو په ډېر ښه نظر ګورو، ځکه چې د وزیرستان د معیشت بنیاد هم د غلام خان مرډر باندې دی. زمونږ په وزیرستان کې د کاروبار یا د معیشت لپاره نور داسې ذرایع نشته چې هغې باندې خلک خپل ژوند تیر کړي، خپل کاروبار خپل معیشت پرې بهتر کړي. ټرایل بیسس باندې ولې کولاوېږي؟ یو ځل اپریشن شوی دی، یو ځل علاقه کلیر ده، نو پکار ده چې دا مستقل کولاو شي دا بارډر، ځکه چې د وزیرستان معیشت او د وزیرستان د ریهبلیټیشن که څوک په حقیقي معنو کې سوچ کوي نو هغه د غلام خان بارډر د کولاولو نه بغیر هغه ناممکنه ده.
د لارې پرانیستو کې ویل کېږي غټ خنډ د هېواد تر ټولو زوروره اداره ده، ځکه چې شمالي وزیرستان ته له نړۍ څخه په پراخه کچه سره مالی مرستې ترلاسه کېږي. که چېرې غلام خان لاره پرانستلی شي، کوم چې د سیمه ایزو خلکو اقتصاد یوازنۍ سرچینه شمارلی کېږي، بیا به له نړۍ څخه د مرستو دغه شمېر ضعیف شي. که څه هم ډیوه په وروستۍ کې د شمالي وزیرستان انتظامیه مشر پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی نه د لارې د پرانیستو په اړوند وپوښتل نو ځواب یې څه داسې ورته وویلی.
خو صفا کو دا گن صفا کو دا چې کوم مصیبت جوړ شوی د عوام لپاره هغه کولو کو هغه ماحول پیدا کو چې تاجر کاروبار کول شي په جیب کې پیسې وړي روړي شي اور نور چې دې کنه عام کس چې سو گاهک دې چې هغه راتلی شي بازار ته چې هغه نشي راتلی نه شي تجارت شو صرف ټریډ کولول مقصد نو اوس به ان شاء الله تعالی په امن په فضا کې دا شي زنه کول.
یړه دی چې لبن سره تر غلام خانه 2.8 کیلومتر سړک جوړول کې د امریکا د خلکو د امداد نړیواله ادارې یو ایس ایډ 8.1 بلیون روپۍ مرسته کړې دي. تیر کال تر شي په سر لشکر جنرال رایل شریف د لارې پرانستو پر مهال د امریکا د امداد نړیواله ادارې ستاینه کړې وه او ویلي وو امریکا هر تنګ وخت کې د پاکستان مرستې کړې او د خلکو مشکل په هوارولو کې پوره ملاتړ کړی. یړ دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان لاره د اقتصاد لپاره انتهایي زیاته مهمه شمارلې کېږي او څېړونکي وایي د لارې د پرانستو سره به د دواړو هیوادونو اقتصاد زیات پرمختګ وکړي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي، شمالي وزیرستان.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونه لیا د عوام لري. په پاکستان کې د سنټ قائمه کمیټې د کمی صحت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې په د ټي وی په خبرونو کې سارنۍ سکم خبرونې کېږي، په دغه کې د لاسي ټوټکې ورکول کېږي کوم چې د صحت سره تعلق نه لري، د حقو خلکو لخوا وړاندې کېږي چې پر دې اندېښنې راپورته کړې دي. په دې اړه تفصیلات ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان د سینیټ د صحت یوې کمیټې د هیواد د ټی وی ګانو د سحر په خبرونو کې د غیر صحي ماهرینو لخوا ولسته د خکلا په غرض د ټوټکو په ورکولو اندېښنې څرګندې کړې او د میډیا د کنټرول ادارې پیمرا باندې غږ کړی چې دغه رنګ پروګرامونه دې ودروي. د سینیټ د ولسي صحت دپاره د قائمه کمیټې په غونډه کې د هیواد په ټی وی ګانو باندې د سحر په خبرونو کې د غیر صحي ماهرینو او هنرمندانو لخوا ولسته په ورکړې کېدونکو د خکلا په ټوټکو د بندیز د تنو ترسنګ دغه ټوټکی د ولسی صحت لپاره خطرناک بللې او د صحت لپاره مرستيال وزیر سایرا افزرتارل تور لګولې چې د عدالتونو لخوا د سحر په شوګانو او د ولسی صحت په حق له د نورو ټي وي پروګرامونو پر ضد پاغستي کېدونکو ګامونو باندې د امتنان حکمونه جاری کیږي. دغه کمیټې یو بل غړي سېنیټر میا عتیق ویناوا چې تنسازانو یا باډي بلډر او اداکارانو ته د سحر په شوګانو کې نوکرې ورکړې شوې دي او دوی د ټي وي د سحر په پروګرام کې کتونکو ته د خکلا ټوټکې او ناشنا طریقې ښایي. هغه زیاتوي چې دغه شان یو پروګرام کې دا مشوره ورکړې شوې وه چې کله بادرنګ، کریلا، ټماټر او نور د خوراکي شیان را یوځای کړي شي او چې کله یو تن په خپل مخ ولګوي نو ورسره صحرا ښکلې او چمکدار شي او چې کله دغه ټوټکه د هغه یو نوکرې وزمایله نو مخ یې وسوځېدو. حشمت بیبي چې په بنیادي توګه د خوراک په ذریعه د علاج طریقې ښایي او یو نیوټریشنست ته ډیو ریډیو ته وایي، دا قسمه ټوټکې د فائدې پر ځای الټا نقصان رسوي او باید چې خلک د دغه شان ټوټکو څخه ډډه وکړي.
په دې ټیوی کې د کومه مشهور کې هغه نه راځي کده بیوټي وی کده شي وی د بیکار شي راځي د کار شي وینا نه غواړي کار شي مشهور کې نه غواړي هغه خپل هر څه ته پاتې چې رقم شي صحیح دی کوم حالت ته نو دا وړه وړه خبرې نه دي ځان باندې ازماو کول په کار کې نقصان وتاو شي چې او خو نه زیاته فائدہ لري سابین هم صفه شي تا ته بدن تم فائدہ ورسيږي او
د سینیټ د صحت د کمیټې مشر ساجد حسین توری د نورو غړو سره د اتفاق کولو ترڅنګ ویلي چې دغه ټوټکې د هربل پروډکټس په نامه ورکړې کیږي او د صحت وزارت ته د دې نوټس واخلي.
د سحر وختي مارننګ شو کې خلک دغه کې پلانې د پودینا میلاو کا او دا میلاو کا په باندې ولګوا او چهره باندې ولګوا دا ډېر غلطه خبرې دي ولې صدانه ځنو خلکو ډېر خلک ورکی دي کې سکن ډیمیج وشول او دا خلک لګیا دي لکه بغیر څه ثبوت او نه سر ټیکنیکل ډاکټران دي نه سر د هیموپیټکس ډاکټرز دي او نه د دې سره بل څه ډیګري شته. د خپل طرفه څه ټوټکا ملو کې پلانې مکسچر وخی او خلکو په مخونو باندې لګی نه په کار نه دی صدا غي سيزونه ډیولپ کیږي په کار نه مخنیوي وشي دی باندې مو هیلث منیسټر ته ورکو په کار د پیمرا ته وای او د هیلث منیسټر په کار دې باندې اکشن پل وخت.
اخوا د صحت مرستيال وزیري منلي چې د غیر متلقه خلکو لخوا ولسته د خکلا ټوټکي ورکول د اندېښنې وړ خبره ده او زیاته کړې چې کله هم د دغه شان پروګرامونو پر ضد حکومت ګامونه پورته کوي نو د عدالتونو لخوا ټي وي ګانو ته د استثناء حکم جاری کیږي او د دې له کبله د دغه پروګرامونو پر ضد حکومت له کم ګام اغستل ګران شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. په پاکستان کې دوه ورځې وړاندې سټاک مارکیټونه ډېر په ښکته باندې تللي وو او کومې ته چې فلیش کریش ویل کېږي چې په بهر دنیا کې هم دا کېږي خو ډېر کم کېږي او د هغې سره خلک په منټونو کې دننه په لکونو او یا په کرولونو روپۍ وبایلي. هم د دې سره د پاکستان د پیسې قدر د ډالر په مقابله کې هم کم شوی وو او دا یو سل او اته ته رسیدلی وو، یعنی په یو ډالر باندې یو سل او اته روپۍ کېدلی چې د دې وړاندې دا د یو سل او دوه پورې خوښ شو. زموږ سره دا وختي په سټوډیو کې زمونږ همکار افتخار حسین ناست دی. افتخار، تاسو ته سلام شو او بخیر علی.
مننه محمد اکرام.
افتخار حسین، د روپۍ قدر کمیدل یا ڈی ویلیو کیدل سو مان لري او بیا د پاکستان په تناظر کې
ضرور. محمد اکرام، اولنې خبره خدا ده چې یو عام تن ته مونږه په خبره باندې پویو چې یو حکومت دا فیصله ولې کوي چې هغه خپل کرنسی هغه روپۍ ده یا بل کرنسی ده چې د هغې قیمت لږ کمزوري کې وي غورځي د ډالر په مقابله کې، هغه وجوهات ولې وي؟ نو او بیا د پاکستان لخوا به ګنې دا فیصله ولې شي؟ ګوره، اولنې کار خدای چې دوی خپل ایکسپورټس یعنی بهر ملکونو ته چې کم سامانونه لیږي نو د هغې ته وده ورکولو لپاره چې ګنې ډېرې پیسې راشي یوه خبره، دویمه دا وي چې را د ټریډ ډیفیسټ چې کم وي د بهر ملک سره په تجارت کې چې کومه خساره وي د هغې د راکمولو لپاره دوی دا کار کوي. او دریم کار چې دی نو هغه دار چېرې دا کم قرضونه واپس کوي او پای کې خاص کر کم چې انټرسټ یا منافع وي نو هغه راکمولو لپاره او هغه د لاست لاندې ساتلو لپاره چې دی نو دوی دا کار کوي. نو که موږ وګورو په پاکستان کې دغه ټول وجوهات دا وخت موجود دي. ګوره ایکسپورټس منګه په اخبارونو کې مختلفو ورسپانو کې چې کله د اقتصاد خبرونه ګورو ډیر کم شوی دي. دویمه خبردار چې ټریډ ډیفیسټ یا د تجارت خساره خو ډیره کم شوې ده. دای وجه دار چې کلستا بهر ملکونو ته سامانونه نزی او ته صرف ته بهر نه راغواړې نو دې مطلب دا دی چې ستا خرچه ډیره کیږي او هغه ګټه چې ته په خپلو سامانونو ګټې نو هغه کم ده. او د دې غټه وجه داره چې پاکستان په ټوله دنیا کې به صرف اوس ته چین سره تجارت شروع کړی نو چین خو ستا سامان نه اخلي، چین خو په تا خرڅوي، دغه خو ټول کار داده. او د چین ټوله پالیسي بیګا په نیوز کې یو غټ ښکلی ایکسپرټ دی پوسټ ډاکټریټ کوي په جرمنی کې، هغه یو مضمون لیکلی دی چې د هغوی پالیسي چې ده هغه کمرشل سینټرډ او انټرسټ دی په انګریزی کې لیکلی دی چې مطلب هغه د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره دي. داسې نه ده که څه هم غرب چې دی هغه هم چاله خیراتي سامان نه ورکوي، خیراتي کومکونه نه کوي، نو د چاینا هم خپل اهداف شته دی. ټیک ده، دا د دې یوه غټه دغه چې کومه ګڼل کیږي هغه دا هم ده. بیا موږ ګورو چې یاره سیاسي حالات تاسو په خپل ذکر وکړو هغه هم ډېر کمزوري دي. موږ ګورو چې د پاناما گیټ او دا څومره چې کم دا وخت دی تفشیش روان دی، پلټنې روانې دي، دوی حاضریږي، هغه یو سیاسي بے باوری را پیدا کړی ده. کله چې سیاسي بے باوری وي نو ستا سٹاک ایکسچینج دی هغه کمزوري کیږي، هغه نه بس دی چې دغه کمزوري کیږي، کیپیټل چې کم یا پیسې په مارکیټ کې ده د هغه حالات هم هغه سره نه پاتې کیږي. ریاض داودزه دا په پیښور کې وی، دوی په خوا د نیوز سره او یا نور اخبارونو سره کار کوي، خبريال له په اقتصاد باندې نظر ساتي. زمونږ همکار په سیمه کې دوی سره د دې په اړه باندې خبرې کړي، د هغه غږ هم تاسو ته وړاندې کوم.
د سرمایې په بازار کې د تیرو دریو کالونو په پاکستان کې د دې حکومت د راتلو سره فورن پس چې کوم د ډالر قیمت راغورځېدل او بیا په هغه ځای کې ساتل شوی نو یا خو هغه مصنوعي و هغه یو ببل یو پوکڼی و او یا بیا چې بل ورځ یکدم دا کم اقدام وشو یو داسې پوکڼی کریئیټ شو جوړ کړی شو چې په هغه کې څه خاص اداري یا څه خاص افراد چې څه تنان چې نو هغه د غیر قانوني د غیر اخلاقي فائدې اخیستو کوشش کړی وي چې دم درې نیمې روپۍ اضافه شو د ډالر په قیمت کې. خو د ډالر په قیمت کې داسې قلم نه کیږي په یو ورځ کې. خو نن که تاسو ګوري کله چې موږ تاسو سره خبره کوو نو ډالر بیا واپس هماغه قیمت ته واپس شوی دی چې په کوم قیمت باندې یو سل شپږ روپۍ باندې دی سره پیسې راپاسه. نو د دې نه دا ښکاري چې د انټر بینک د بینکونو ترمنځ د ډالر چې کم خرید و فروخت دی هغه یا د سرمایه بازار چې کم دې وخت کې بیهیویئر دی نو هغه داسې دی چې دا د ډالر حقیقي قیمت کې دی شي. دا غي وجه دا ده چې د سٹیټ بینک چې کوم مخکې مقام گورنر وو نو هغه د دې خبرې دی دفاع کړی دا د روپۍ په قدر کې د کمی د پاره شی او ځکه چې دا معیشت ته پام ضروری وو چې کله په حقیقي بازار باندې انفلیشن وی مهنګایي وی او تاسو په زور باندې کنټرول کړی وی نو هغه بیا د سرمایې په بازار یو پوره ببل جوړی او پوره پوکڼه جوړیږي هغه بیا په وخت کې داسې کرایسس ته لاړ شي چې بیا د کنټرول نه بهر وي نو دا د سٹیټ بینک ذمہ داری وي چې د دغه سچویشن نه د دغه حالاتو نه ځان بچ کړي.
افتخار حسین دارت وای چې د دې په پاکستان په اولس باندې او په مضبوطو کې په ملک سو اثرات وي.
ګوره د دې یو خو اثر به دا وي چې پیسې قدر کمیږي نو ګرانی وي، پیسہ ڈیر شی او سیزون ما غمر وی ٹھیک شو گرانی راضی پہ مارکیٹ کی یو خبر دو مداد اچھے ددی لکا د پیسے د ویلیو قدر کم اولو خو اکثر گٹ ہم وی کم چی حکومت تاغیل پارا کئی خود پاکستان پہ پا کیس کے بے گٹ ڈیرا کم وی زکا کہ چینی کئی نو آگا یو انڈسٹریل یا مینوفیکچرنگ اکانومی دا سیزون جوڑی بہارانے سرمایہ کار راضی اغتا مزدور پہ آسانہ پیسوں میں لاوی گی او ال تک نور کارونه په کم پیسو کېږي پاکستان خدا سي ملک نه دي چې چرته کې بهر ملکی سرمایه کاران براشي ور دي سيزونو نه به فائدہ واخلي او ته به ګټه ورسيږي نو لہذا د پاکستان لپاره بیا ایکسپورت سي دي هغه چې کم پیسې د دې سره زیاتیږي نو پاکستان ایکسپورت یعنی بهر ملکونو ته سامان لګلم دومره نه دي چې دومره زیاتې ګټه وروړي د دې فیصله نه
ډیره مننه